سی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمنه وکول لیس کون کو زبرشنا غم خار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پېما د ایول سم ټول دی جغرافیا مضمون د سلارم لوستا هله د سیتا ستور قدرمنه وکول لیس کون کی براترو غچوړ صحت مند او سې یو د سه چمه وو پتن وی ترنوز کون کو د چز مروستا سو د ایول سم ټول کی جغرافیا مضمون سلارم لوستین او هله د چل خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سید نن مزید لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی وکول لیس کون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه له ویشتمې نه پیل بهتر به شي مې سپې پرې همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوعګر دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سې د لوستر په پر رسره ملتیا وکړي ولری ز کون کو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ راستاس مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په په د هغه په جریان کې مرتبه سره برېښنایي وسایل څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ موږ تاسو د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېستر راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل بوسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینمو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی دینمو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت را لیاو پر مختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای وکړي ته دیدم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتو ویل کیږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل سپل چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دی په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي یعنی څومره چې یې امکان ستاسو په هغه کچه د دغه برېښنا د بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې د شمو راتاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برېښنا مرسته ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاس تراوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی اوه دېرش متره ته رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی اوه دېرش متره ته رسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې له لس متره مقعبه څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1290 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا بند دی چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالی لري، یعنی اوږدوالی اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 14 متره یې پلنوالی دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې چک د سند 14 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1418 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غویي میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې تر څنګ د 1500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسېدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې پلنوالي موږ تاسو ولوسته چې 14 متره پلنوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشرکی جګوالی لري چې 28 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 12 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ کډرمن زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بندي د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له عمله څخه دا برنسي و او د بجړې سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه زده کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د 2% باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ورسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلو واټ ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شوې چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو بل د سکاچ ازمر په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکاو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپل د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکی د برېښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې دی. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1410 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برېښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې درجه 0 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له عمله څخه په 15 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 زره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یوځای سي 22000 کلو واټر برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غوللې ز کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د تربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمن څخه تللې و خو دغه تربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دی. او هم چې نن دغه تربینونو چې کله لمن څخه لړن بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغه ورسول. هم چې نن درنه ځکون کو بل بند د هي همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د 3 لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22000 او ټوله په ټول چې د شپږ پټه زره کلو واټ برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1401 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1415 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډ لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې د ریشه د دې تر څنګه درمنو غلاریز د کوونکو دغه افریکا چې د یو له مهمو لکشلرونکو زین مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیرمی بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برش ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو نفت او غازو لسوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواتر ټولو لوی فابریکا لري چې د مزار شارپ لویدیس کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لورن کې برېښنا لاس تر وړل کیږي چې په یو سات کې شپږ دی زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول مرتبط ست په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې مرتبط ست حوزه را کړی دی د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلو واټونو کې او سلنې مرتبط ست را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوستر هم دي ځای پر وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې د وسپلنه دي هر سوال ته به تاسو مطابق جواب کړئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا ستاول برېښنا ده. نور نو قدرمن ځکون کوم راستاس د نن ورځې لوست هم دي ځای باندې پاتې سيږي وخت د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی کدرمنه وګړي سکون کو زه پرشنا کوم خاري وزله په هم تاسو ټول ته شرغاس مې مدد ولسم ټول کی جغرافي هم زم سلام لوستا هله د تاسو ټول کدرمنه وګړي سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع کوم په تنوي کدرمنه زكون کو د تل په سری وزله په هم یادونه کوم مخکې له دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر زكون کی باید لوست بل کې دوه خمر کی خپل د جغرافي هم زم کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. په راتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شاو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډرمن او بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. او بل لیست کون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي، چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي، هغه کسان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي، او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولې دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمیرنه که چیرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1415 مریز کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمیرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه، یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه. خو بیا یې هم ونه شوه کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي، خو په 1415 مریز کال کې د احصایه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1415 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر له ساوونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله، نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو. ا دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو کډرمنو زده کوونکو، کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطې لرو، 1500، 1500، 2000، 2500، 3500، 4000، 4500، ان تر 15000 پورې موږ تاسو ته دغه نقطې په نښه کړې دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې، یعنی 15000 تنه کسان. عینن کچیر تاسو ته متوجه اوسئ، په افقي خط کې موږ تاسو ته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000.0 څلور راکړي دي، 0015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړي دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر څلور شپېته پورې، تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایجونه راکړي دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړي دي. دغه څلور چې نوښته دي په لومړني خط کې، په لومړني کشه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسېدلې وه. کله چې په 1416 کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسپله، نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمیر شو په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چنان د دې ترڅنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4 نیم زره پورې پورته شو وو حتی تر 4 زره پورې یعنی تر 4 زره پورې او هم چنان هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومان عمر چې د درنو ځکونکو یا هم د هغو شمیرنه چې د 1400 کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنې پورې دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مو راتاس ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 د 1400 ونیم کال کې دقیقه احصایا وسپنه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېدي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 لمریز کلونو پورې د پوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نشه کړی دي او هم چنان د ودی سلنه یې د انسانانو په نشه کړی نه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.8 په 1450 کې یو اشارینه او په 1400 کال کې 2.8 ما نو درنه ځکه کوم تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د غنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو راو کډر موږ ځکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخه څخه دی بل د جنس لمخه څخه عمر لمخه یعنی د وسخه نیولې به تر سل روش په تکلنی پر عام تر سل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمخه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په سطح باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخت پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز ونډه په دولتي ادارو کې او په تیري بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې ذات سپلای چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګ شپه د 15 شپته کلنۍ څخه بیا څخه پورته ته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی او خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 شپته څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80 سلنه د کرنی او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سره رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدماتونو کې بوخت و او له شپته 15 شپته کلنۍ څخه پورته کسان به غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینو او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایې چې سرشمیرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دیشې مسپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال په افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنا او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنا او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دی. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودرنوس د کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دي، بلا بیل کومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي، یعنی هغه ژبه چې پری خبرې کوي. ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موري خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پکتاکس پر مسرې یادی کړی دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګن دي، خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي، او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي، یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل، ننګرهار، کندهار، کردیز، خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي، او د دې دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غیظو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل په فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي، خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیشته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت لا فمن.
سواش وقت نامي 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 علم كده سواش وقت توك مي كولم